آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د جدید میاشتې 26مه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو بحث د خبرو اصلي موضوع نه کړي، نو د امریکا سره به خپل تماسونه بند کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا ډول خبرې د جنګ د دوام په معنی بللې دي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې د امریکا استازو د دوحې په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په موضوع خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د دې اعلامیې په بنسټ امریکا دغه ډول خبرو ته لیوالتیا نه ده ښوولي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار امریکا غږ ته وویل چې دا ډول خبرې د سولې د مذاکراتو روان بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي. هغه وویل دا ډول خبرې او منفي ګرایي او د سولې پروسې ته نه ویل، په دې معنی چې جنګ به روان وي او جنګ د حل لاره نه ده. ټولې خواوې په دې قانع دي هغوی طالبان چې د امریکا سره کوم مسایل لري او یا خپلې غوښتنې لري، معقوله او عملي لاره دا ده چې مذاکرات پیل شي. په دې وروستیو کې طالبانو اعلان وکړ چې د امریکا د استازو سره خپله غونډه چې ټاکل شوې وه په قطر کې وشي، د ایجنډا په سر د نظر د اختلاف له کبله لغوه کړې ده. جرمني مقاماتو د سشن بی پورس، یعنی پرون، یو 50 کلن افغان الاصل جرمن ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دی. جرمني سارنوالانو ویلي دي عبدالحمید چې د جرمني او افغانستان دوګونې تابعیت لري او د جرمني د پوځ سره د ترجمان او کلتوري مشاور په برخه کې کار کوو، د جرمني لویدیس کې نیول شوی دی. جرمني فدرالي سارنواله په اعلامیه کې ویلي دي دغه تورن شخص چې د جرمني د وسوالو ځواکونو ترجمان او کلتوري مشاورو، داسې باور دی چې هغه د ایران استخباراتي ادارې سره معلومات شریک کړي دي. عبدالحمید چې د سیشن بی پورز محکمې ته حاضر شو، د جرمني د شپګل مجلې د رپورټ له مخې په افغانستان کې د جرمني د پوځي ماموریت معلوماتو په ګډون د دې ملک سری اسنادو ته لاسرسی لرلو. د افغان طالبانو ځینو منابعو د دې خبرې تایید کړې دی چې د هغوی د رژیم د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ محب الله 3 ورځې مخکې په پاکستان کې د پېښور په ښار کې نیول شوی دی. د غاجک پوری طالب د نیول کېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې امریکا او افغان حکومت په پاکستان دا فشار اچوي چې د سولې خبرو ته د حاضرولو په خاطر دی اسلام آباد په طالبانو د خپل نفوذ نه کار واخلي. همداشان ټاکل شوی دی چې ډېر زر به د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د کابل اسلام آباد ته لاړ شي او دغه خبرې اترې به پر مخبوزی. پاکستانی چارواکو د پخوانی طالب مشر حافظ محب الله د نیول کېدو په خبر کومه تبصره نه ده کړې، مګر د چارو کارپوهان وایي چې کېدای شي د محب الله نیونه طالبانو ته د یو پیغام ورکولو کوشش شي. د افغانستان د چارو کارپوه او یو خبریال رحیم الله یوسفزی امریکا غږ ډیوی راډیو ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې حافظ محب الله د طالبانو د مشرانو د شورا غړی نه دی. هغه وویل چې پاکستان 3 ځله طالبانو ته وینا کړې ده چې تاسو افغان حکومت سره خبرو دپاره کښېنئ او اوربند اعلان کړئ، که نه موږ به ستاسو د هغه کسانو په خلاف اقدامات وکړو چې په پاکستان کې اوسیږي. د سمندري پوځ کښتۍ په میډیټرانی کې د اروپایي ټولنې د ګډ ماموریت نه رابل شوي او د برتانیې او فرانسې ترمنځ اوبو کې چې 1.5 کیلومتره مسافه لري او پکې زیاته ګڼه ګوڼه وي، د ګسمې لپاره ګمارل شوي دي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید وایي که د فرانسې نه راغلي پناهغوښتن کې رښتونې پناهغوښتن کې دي، نو ولې په دغه ملک کې چې مسونه دي پناه ناخلي چې برتانیې کې پناه غواړي. حکومت وایي په تیرو 3 میاشتو کې 750 کډوال د انګلیش چینل لارې د فرانسې نه برتانیې ته راغلي دي چې اکثر یې د ایران او افغانستان دي او په ساړه ژمي کې برتانیې ته رارسېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې په وینزویلا کې د حکومت د سیاسي ګوند مشر جوان ګویډو د دغه ملک دوګه ومني. د یادونې وړ ده دغه رپورټ چې سی این این خپور کړی دی تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ نه دی تایید کړی. او رهف محمد الکنون هغه سعودي جنۍ چې 18 کلنه ده او د خپل ملک نه په دې وجه تښتېدلې ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي او تشدد سره مخ وه. په کاناډا کې د یو دولتي ټلویژن سره مرکه کړې ده. القانون په خپله مرکه کې ویلي دي چې دوی غوښتل د تشدد او د ناوړه چلند نه ځان خلاص کړي، ځکه یې د کور نه د تښتېدو فیصله کړې وه. په کاناډا کې حکومت د هغې دپاره محافظین هم ټاکلي دي، ځکه چې هغه فکر کوي په کاناډا کې هم ژوند ته خطر راپېښېدای شي. د کویت د لارې تایلنډ ته تللې وه او د هلته نه یې کوشش کوو چې آسټرالیا ته وتښتي، خو هم دغه ځای چارواکو ونیوله. هغې د نیول کېدو د خطر نه د ځان جوګورلو دپاره په یوه کوټه کې ځان بند کو. او په نایروبی کې د سومالیا د الشباب ډلې د ترګرو په یوې حملې کې تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر زخمیان دي. یادونې وړ ده چې د الشباب ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. هغوی په نایروبی کې په یو هوټل باندې د غرمې په 3:30 بجې باندې حمله وکړه. عینی شاهدین وایي چې کم تر کمه 15 کسان په ځای باندې وژل شوي دي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي شاوخوا 3000 کسان چې اکثره د پخوانی او اوسنی حکومت لوړ پوړي مامورین، د پارلمان پخوانی او اوسنی یو شمیر غړي او نور زورواک پکې شامل دي، د دغه شرکت څخه شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال په دې مسأله د افغانستان د برښنا د شرکت د ویان وحیدالله توحیدی سره مرکه کړې.
تویدی سب د کابل په خار کې وزل بیا د برېښنا پرچاوي زیات شوې د دې اله سدي
د پرچاوي ټایم خو ډیر زیات تړاو لري د مشترکینو د مصارف او د سرنګوالي سره. خو بیا هم موږ هغه تقسیم اوقات شو ورکړی د غین لا کم موږ پرچاوي لرو. د ورځې لخوا پرچاوي نسبتا په کورنۍ باندې ډیر وي. د دې لپاره چې موږ د ورځې لخوا دولتي درو ته او همدار صنعتي پارکو ته برېښنا ورکړو، خود شپې لخوا 30 میګاواټ پورې حرارتي روښانه کیږي. سره دې چې د وارداتي برېښنا څخه هم لرو، تر 90-100 میګاواټ پورې د اوبو برېښنا هم روښانه کیږي.
کابل په سړي سیاتونو کې څومره برېښنا ته اړتیا لري؟
د ژمي په موسم کې البته تر 100 میګاواټ پورې لوړېږي، خو موږ 1600 میګاواټ پورې ورته برېښنا لرو. او د اوړي په موسم کې، د مني په موسم کې دغه اړتیا تقریبا هغه 1500-1500 میګاواټ ته دی چې موږ ورته برېښنا ورکوو پر شوي نه لرو.
تاسو د ګاونډي هیوادو څخه څومره برېښنا افغانستان ته واردوي؟
موږ د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا اخلو. چې د ترکمنستان او د ایران برېښنا د هرات او همداراز د نیمروز ښارو لپاره ډېر دی. همدارنګه د بادغیس لپاره هم برېښنا شته د ترکمنستان. همدارنګه د فاریاب یو څنډه ته د ترکمنستان برېښنا شته. او پاتې نور د ازبکستان، تاجکستان برېښنا د نورو ولایتو لپاره تقریبا د مزار نه تر کابله، تر ننګرهاره، تر پکتیا او تر غزنی پورې د ازبکستان او تاجکستان برېښنا. په ټوله کې 83% پورې برېښنا موږ د بهر څخه واردوو او پاتې نورې د افغانستان خپل برېښنا.
تاسو ویلي چې شاوخوا 3000 کسان د برېښنا د شرکت پوروړي دي، دا کوم کسان دي؟
هغه کسان دي چې د هر چا کور شاته لاړ شي مسله کسان ورته ولاړ دي. په دې کې سیاسي سیرې شته، په دې کې جهادي سیرې شته، په دې کې دولتي لوړپوړې سیرې شته، البته د پخواني دولتي کسان او اوسني هم ځینې شته. دا د افغانستان په سطحه دی او محلي قومندانان شته. په دې کې کېدای شي چې دغه سیرې ډېرې دي چې دوی د برېښنا څخه پخواني وکیلان او یا اوسني وکیلان هم شته، یعنی چې اجازه نه ورکوي تر څو زموږ کارمندان لاړ شي دی میترخانې وکړي او میترخانې کوي اجازه نه ورکوي چې برېښنا یې خطر شي که قطع کېږي په غیر قانوني توګه بېرته خپله تړي، او یا هم چې وی تړي طویله چې زموږ همکاران زي هغوی د وهلو، ډبولو، حتی د وژلو سره مخامخ شوي دي. متاسفانه په روان کال کې تر 2 کسانو پورې زموږ شهیدان شوي او په مزار کې او په کابل کې 3 کسان وهل ډبل شوي دي چې دوی مقروضینو د کورونو برېښنا یې قطع کول او هغوی وهل ډبول مې کړی. په تېر پسې چې مطبوعات ته مو لسنه ورکړي، بیا هم نږدې ورځو کې دا لسنه مطبوعات ته ورکوو، او د دې ترڅنګ چې مطبوعات ته ورکوو دا ځل جرایم سنگین خپل هم اقدامات کوي، او هغه کسان چې نه دي حاضر شوي تر څو خپل پیسې تحویل کړي دوی به جرایم سنگین ته هم ورکړي شي.
تویتی سب د دوی د پورونو اندازه څومره ده؟
محدودا په ټول افغانستان کې کېدای شي چې د 3.5 میلیارد افغانۍ پورې دا اټکل شي.
نو څنګه به تاسو دا پیسې به ترلاسه کړئ؟
موږ خپل کوکونه د دې چې قتل ان کوو او همدارنګ کډیرې د برښنا پیسې ونکړي مکمل برج موږ شبکې نه وبس چې دا کارونه موږ کړی دي. عملا د دې مکتوبونه مو ارګانای امنیتي ازایی ته ورکړي، همدارنګ پارلمان ته، ریاست محترم اجرایی ته او ریاست محترم جمهوریت ته ورکړي. هغوی هم تصمیمونه پرې نیولي دي. تاسو پوهیږئ چې اوس باید هغه کسان چې ځان زورواکی بولي او د برښنا پیسې نه ورکوي هغوی به د داخلي وزارت په مرسته او د جرم سنگین د محترم ریاست په مرسته به قانون ته ورکش کړای شي او دوی به مکلف شي تر څو خپل پیسې تحویل کړي او نوم به رسنیو ته هم شریک شي. که دوی خپل پیسې مخکې نه راشي تسدي کې موږ په اوږدمهاله قسمو باندې هم چمتو یو تر څو هغه کسان چې په یو ځل خپل پیسې نشي تحویلولی دوی خپل پیسې تحویل کړي.
آیا دا پوروړي ټول په افغانستان کې دي که یوازې په کابل کې؟
دا په ټول افغانستان کې دي، په ټول ولایت کې شته.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې رښتینی نه دی. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار د سې شنبې په ورځ د عمومي غونډې مشري هم کوله. وی ویل چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه رښتینولي له افغانستان د انتحار او چاودنو شاهد دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ماښام په کابل کې یوې انتحاري حملې څلور تنه ووژل او تر سلو زیات یې ټپیان کړل. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالي فیروزې عزیزي په رپورټ کې واوري.
څل دې چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خوشبینۍ زیات شوې، خو د افغانستان مشران جرګه اسلام آباد پر دوګونی سیاست او نریښتینولۍ تورنوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زیدیار چې د سې شنبې د ورځې د عمومي ناستې مشي هم کوله، له امنیتي او دفاعي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دسیسو ښکار نشي او په قاطعیت او جدیت د دښمن په مقابل کې ودرېږي.
متاسفانه چې صداقت نشته دی، هم د پاکستان لخوا هم د غربي متحدینو لخوا هغه فشارونه او هغه معاهدات چې باید د هغو حلقاتو چې طالبانو سره او تروریستانو سره ملاتړ دي په اصلي توګه او په ښه توګه متاسفانه چې راغلی نه دی. د دې دپاره دی چې موږ او تاسو متاسفانه چې ناامنۍ ته مخامخ یو، شخړې ته مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ماښام کابل د یوې انتحاري حملې شاهد و چې له امله یې څلور کسان ووژل او یو سل دیارلس کسان ټپیان شول. دا حمله د کابل ښار نهمې حوزې پورې اړوند د ګرین ویلج په نوم په یوه کام کې وشوه او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د همدې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. پاکستان د افغانستان د مشرانو جرګې له لورې په داسې حال کې پر نریښتینولۍ تورنیږي چې په دې وروستیو کې د سولې د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی او د سولې لپاره د سولې د اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې د هغه سفر هیله بخونکی ګڼل شوی او د افغان چارواکو په خبره پاکستان د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی. د سولې عالي شورا ویلي د پاکستان کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره هم اقتصادي ګټه لري، د همدې لپاره غواړي چې د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر نیکولاج پیټرسون په یوه غونډه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې د ختم او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي. له دې سره د دغې جرګې یو شمېر نور غړي له ډلې نظر محمد فقیري وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله د طالبانو له لورې د پاکستان د ISI په مرسته ترسره شوې ده.
دا حمله د طالبانو له لوري د پاکستان د ISI په ملاتړ شوې ده. دا یو بیرحمانه او وحشیانه حمله وه او هدف یې هم وسل وژل دي.
د مشران جرګې یوې بلې غړې ګلاله اکبري د همدې جرګې په عمومي ناست کې وویل چې د دوشنبې د ورځې حملې په ډاګه کړه چې طالبان د سولې په خبرو باوري نه دي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات د مخالفو وسلوالو په تیره بیا د طالبانو پر وړاندې دي زیات شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنوریدونکو په ننګرهار کې د پولیو یا ګزارن د واکسین په تطبیق اهمیت او د دینی عالمانو د تشویق او پروګرامونو په حق لمو د دې ولایت د حج او اوقاف رئیس قاری محمد داود مجاهد سره مرکه کړې. دی وایي
په ننګرهار ولایت کې تقریبا د ډېرې مودې راهیسې د ننګرهار د پولیو د مهلک ناروغۍ پر ضد باندې د علماو هڅې روانې دي. په مختلفو اوقاتو کې د منابرو له لارې عامه پوهاوی کېږي. په د میاشتې په درېیم تاریخ باندې په عموم کې یوه غونډه لرو چې په هغه غونډه کې د څلورو جمعو یا د څلورو جمعو د خطابت او د لمانځه لپاره مونږ پروګرامونه ورکوو چې اکثریت پکې یو د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي برنامه وي.
بله، په دې برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال لمرستې ستاسې سره ستاسو
د افغانستان د عامې وزارت او نړیوال مرستندوی ادارې زموږ سره په تماس کې دي. په مختلفو اوقاتو کې هغوی سیمینارونه دایره او دوی په دغه سیمینارونو کې شرکت کوي. بیا د همدغه سیمینارونو له لارې ولس ته د عامه پوهاوي لپاره وخت مساعد کړي او هغوی ولس په دې باندې وپوهوي. زمونږ د دې سره تماسونه شته دی. نن هم زمونږ په خپل کاري دفتر کې د ډبلیو ایچ او یونیسف ادارې او بی ای جی ای ادارې مسؤلین راغلي وو. مونږ ورسره نشست درلود او په همدې باندې مو فیصله سره وکړه چې په راتلونکي درېیم تاریخ باندې به د علماو سره مجلس کوو او د ټول ننګرهار دپاره د پولیو پر ضد کمپاین لپاره به یو میکانیزم جوړو.
نو د پولیو د واکسین د مخنیوي لارې چارې چې تاسو وکورنۍ ته ورشوي، په اصطلاح عالمان څه ډول دغه کورنۍ تشویق کې د اسلام د نظر څخه د یو مسلمان مسؤلیت د صحت په برخه کې د روغتیا په برخه کې څه ده چې تاسو خلک په دغه وپوهوئ چې د اسلام له نظره هم روغتیا ډیره مهمه ده؟
دا چې د کوم کورنیو سره زمونږ د علماو تماسونه دي او هغوی د علماو سره په رابطه کې دي. مجموعا زمونږ ولس په ټوله کې د علماو سره په هر اړخیزه برخه کې په تماس کې دي او د هغوی سره په رابطه کې دي. هغوی ته دا ویل کېږي چې د نړۍ په ټولو اسلامي ملکونو کې لکه سعودي عربستان، مصر، الازهر پوهنتون، په هندوستان کې د دیوبند علما او په نورو آسیایي اسلامي ملکونو کې د پولیو لپاره علماو جواز ورکړی دی او په دغه مهلکه ناروغي چې د انسان صحت ته ضرر رسوي ماشومان معیوب کوي او معلول کوي. دا په داسې حال کې ده چې زموږ د اسلام مقدس دین قوي او سالم انسان د ضعیف او کمزوري انسان نه بهتره ګڼل دی. لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من مؤمن الضعيف. قوي مؤمن بهتره به الله جل شانه ته د ضعیف او خوخ به الله جل شانه ته د ضعیف او کمزوري مؤمن. نو دا زمون علما په دغه رابطه باندې د صحت پر رابطه باندې چې سالم بدن الله جل شانه ډیر د الله جل شانه ښه عبادت کولای شي. سالم بدن باندې د الله جل شانه احکامات خپل کېدلی شي. سړی چې روغي سالمي لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه شیان د پنځه شیانو نه مخکې غنیمت وګڼئ. چې یو هغه پکې صحت دی د مرض نه مخکې. نو کله چې سړی مریض شي بیا د الله جل شانه عبادت صحیح نشي کولی. نو سالم بدن د مرض نه مخکې غنیمت وګڼئ. زموږ علماو هڅې روانې دي ان شاء الله په دې رابطه باندې او ولسم الحمدلله اوس په دې پوه شوی دی.
ډېر مننه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
وسلوالو کسانو د کینیا په پایتخت کې په یوې ودانۍ حمله کړې چې په هغې کې زیات مرګ ژوبله سوې ده. نور حال په رپورټ کې واوري.
پرون ماسپخین په درې نیمو بجو د کینیا په پایتخت نایروبي کې په یو هوټل باندې د وسلوالو کسانو حمله پیل شوه. هنی شاهدان وایي چې هغوی د یو چاودنې د آواز نه وروستو په دوامداره ډول د ټوپک آوازونه اوریدلی دي. د کینیا خبریا جانسون ویلی دی چې په دغه حمله کې زیات کسان وژل شوي، مګر تر اوسه پورې د کینیا مقاماتو د هغې په باب څه نه دي ویلي. د شباب افراطي ډلې چې مرکز یې په سومالی کې دی د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. د اولمپیک د کمیټې پخوانی رئیس دوران فرح د امریکا غږ ته ویلي دي چې هغه او د ځینې ملګري د حملې په وخت کې په دغه هوټل کې وو. هغه وایي چې یوه غټه چاودنه وشوه او د هغې نه وروسته د ټوپکو ډېرې زیاتې ډزې وشوې او خلکو هرې خوا ته منډې وهلې. هغه وایي چې هغه او د ده ملګرو ته په دغې حملې کې څه زیان نه دی رسیدلی. هغه وایي چې ده ډېر زخمي کسان لیدلي او داسې ګمان کوي چې وسله وال سړي د حملې نه دوه ساعته وروسته هم د هوټل په ساحه کې وو. د کینیا د حکومت یو نطاق ایرک کیرادی امریکا غږ ته ویلي دي چې امنیتي قواوو په سیمه کې عملیات پیل کړي او هغه وایي چې د کینیا د داخله چارو وزیر به د دغې پیښې په باب نور تفصیلات خپاره کړي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه حملې په باب ډېر سخت تحقیقات روان دي. هغو کارګرانو چې د هوټل نه سالم راوتلي دي ویلي دي چې د دوی ملګرو د هوټل په هره خوا کې منډې وهلې او ځانونه یې پټول. دغه حمله په نایروبي کې د هغو دریو تنو د محاکمې نه یوه وروسته شوې ده. په دغو کسانو باندې په 2013 کال کې د نایروبي په یو بازار کې په حمله کې د لاس لرلو الزام لګېدلی دی. د 2013 کال په حمله کې 25 تنه مړه شوي وو او دا شباب افراطي ډلې د هغې مسؤلیت منلی وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1296 FM 100.5.
د چین یوې محکمې د مخدره موادو د قاچاق په باره کې د دوهمې محاکمې څخه وروسته یو کاناډایی د مرګ په سزا محکوم کړ او د کاناډا صدر اعظم په دې ارتباط په چین باندې تور ولګاوه چې په خپله خوښه د مرګ له سزا څخه کار اخلي. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
چین په شمال ختیځ کې یوې محکمې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه رابرت شیلینګبرګر په لومړي سر کې د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط په 15 کاله بند محکوم شو چې دا ډیره کمه سزا وه. نو هماغه وو چې د اعدام په سزا یې محکوم کړ. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترډو په دې ارتباط نه وایي:
It is of extreme concern to us as a government, as it should be to all our international friends and allies, that China has chosen to begin to arbitrarily apply death penalty in cases facing as in this case facing a Canadian.
د یو حکومت په هڅه د زمنګ اندخنه د همدغه را زمنګ ټولو بین المللي دوستانو متحدینو ته دا باید یو اندخنه وي چې چین په هغه قضایاو کې چې څوک سره مخامخ وي په خپل خواخه د مرګ سزا انتخابوي. په دې قضیه کې یو کاناډایی ورسره مخامخ شوی دی. شیلینګ برګر هغه تورونه رد کړل چې وایي په 2014 کال کې له چین نه استرالیا ته د څه باندې د 200 کیلوګرامه میتامفیتامین د قاچاق کولو په دسیسه کې د نورو سره لاس لاره. احتمال لري په کاناډا کې د چین د یوې لوړ رتبه مامورې د بندې کېدو نه وروسته دا رنګه پریکړې زیاتې شي چې لا پخوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی اوشته رسیدلی دی او چین بیا د ملي امنیت په تور دوه کاناډایان توقیف کړل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نوریدونکو، پرون چې د امریکا د حکومت د ځینو ادارو د تړلو 15 ورځ وه، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د هغې ملامتۍ په دیموکراتانو اچولې ده. نور حال په رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د اندوراس د مهاجرو یو نوی کاروان د امریکا په لوري را روان شوی دی. هغه وایي چې امریکا ته د هغوی د داخلېدلو د مخنیوي دپاره دیوال څومره مهم دی. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د مهاجرو یو نوی لوی کاروان زمونږ د جنوبي سرحد په لوري روان شوی دی. هغه د امریکا د خلکو نه وغوښتل چې د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي او د سنا په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر ته چې هغوی د دیوال په جوړولو د مصرف سره مخالف دي ووایي چې یوازې دیوال دی چې کار به ورکړي. دیوال او یا د اوسپنې کتارې به زموږ ملک محفوظ کړي. هغه د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي او په سنا کې د ډیموکرات د ګوند مشر چک شومر ته ویلي دي چې نوره سیاسي لوبه ختمه کړي او د حکومتي ادارو د تړلو مسلې ته د حل یوه لار پیدا کاندي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه دیوال د جوړولو د مصرف دپاره د 5 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده، حال دا چې ډیموکراټانو ورته د 1.3 میلیارډ ډالر پیشنهاد کړی دی. همدا اوس په امریکا کې د حکومت 300,000 مامورین په کور ناست دي او یا کار هم کوي، هغوی ته تنخواه نه ورکول کیږي. مګر په امریکا کې د خلکو اکثریت د حکومتي ادارو د تړلو ملامتي په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جمهوري غوښتونکو ګوند اچولې ده. په شپږو وروستیو سرویګانو کې دا معلومه شوې چې 63% خلک د حکومتي ادارو د پرانیستلو لپاره د ډیموکراټانو د پیشنهاد ملاتړ کوي. د دوشنبې په ورځ په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر په خپل وینا کې د جمهوري غوښتونکو د مشر میچ میکانل نه وغوښتل چې په هغې قانوني لایحې باندې چې د حکومتي ادارو د جنجال د ختمولو دپاره تیاره شوې ده په سنا کې رایګیری ته اجازه ورکړي. هغه په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر ته ویلي دي چې هغه د دې صلاحیت لري چې د استازو د جرګې د قانوني لایحه تصویب کړي او د حکومتي ادارو د خلاصولو دپاره لاره هواره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د استازو د مجلس غړی سټیف کینګ وایي د هغو تبصرو په عکس العمل کې چې د سپین پوستو د نېشنلیزم په باره کې کړې وې، د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو مشرانو د لدرو کمنټو څخه وویست او سیاسي پریکړه په رښتیا سترګې پټوي. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د کینګ په خلاف اقدام چې په کانګرس کې دا د نهمه دوره د دوشنبې په ورځ وشو او د کانګرس دواړو مجلسونو د کانګرس سابقه دار غړی وغند. د کینګ د خپل ګوند سناتوران وایي دی باید استعفا وکړي. د یوټا د ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور میټ رومنی وایي
Well, our Senate leader also said today that Stephen King ought to find a different line of work. I think he's absolutely right. I think it's very clear that the party leadership is unified, that Steve King is out of bounds and that he should no longer be serving in Congress.
The Senate Manlis Mushar Hamnan Uweli Steve King, the car bala lar bayat pedakri. As a fikar kauma che da bilkul sayiwai. زه فکر کوم دا پوره څرګنده ده چې د ګوند مشران متحد دي او سټیف کینګ له حد نه تیری کړی دی او دی باید نور په کانګرس کې وظیفه اجرا نه کړي. د کینګ په خلاف عکس العمل له هغې مرکې نه راپیدا شو چې تېر هفته د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې خپره شوې وه چې کینګ پکې د سپین پوستو په نېشنلیزم، د سپین پوستو په تفوق او د لویدیز په تمدن باندې افسوس وکړ. څنګه دغه لهجه تېرې کوونکې شوه؟ کینګ د دوشنبې په ورځ د استازو په مجلس کې وویلې د ده تبصرې غلطې تعبیر شوې وې. د یوه د ایالت د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړی سټیف کینګ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
America's values are expressed in our founding documents. They are attainable by everyone, and we take pride that people of all races, religions, and creeds from around the globe aspire to achieve them. I am dedicated to keeping America this way.
امریکایي ارزښتونه زمونږ په اساسي اسنادو کې څرګند شوی دي. هر څوک ورته لاسلسی لري او مونږ ویاړو چې د درست نړۍ د ټولو نژادونو، مذهبونو او عقیدو خلک هیله لري چې لاسته یې راوړي او ما ځان دې ته وقف کړی دی چې امریکا په دې طریقه وساتو. دغه ټینګه عقیده ما سپین پوسته نېشنلیست یا سپین پوسته عظمت طلبه نشي کولی، او ځکه نو یو ځل بیا دغه تورونه ردوم او هغه مکوره چې دوی تعریف کړې ده په داسې حال کې چې ما د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویلې دا د نژاد په باره کې نه ده او هیڅکله د نژاد په باره کې نه وه. د ورځپاڼې په مضمون کې د کینګ د تبصرو الفاظ په خوا ارزیابي شوي وو او کینګ په 2006 کال کې مهاجر د اهالي څارو سره مقایسه کړی وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.